د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت ویاندوی په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. ذبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په دې راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 9000 ته رسیږي چې 1319 نارینه، 1527 ښځې او 1019 پکې ماشومان دي. مولوي محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې ډیری بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور ورکړ چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې لاس پکې ښځې دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورنو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې پرون 1935 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو د پله، د کندهار د سپین بولتک او د ننګرهار د تورخم له لارو څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې ډلې 1509 کسان له ایران او پاتې 340 له پاکستانه ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل شول او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې چې بیګا خپره شوه ښکاري چې د ټرمپ د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی وروسته وویل مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي، شل کلن دی او د بټلر په نوم هغه ښار ته نږدې اوسي چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پوز M16 ډوله ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یوه سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنېږي. ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو سرمنشي، اروپایي ټولنې، د کاناډا، اوکراین او د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید غندلی دی. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 11 تنه فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کیږي چې دا مرګ ژوبله نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیایي چارواکي همداراز وایي چې د اسرایلو پوځ له ځمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی. لدې یو ورځ مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځنګړې شوې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. اسرایل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوځي څانګې مشر محمد دایف په نښه شو، خو تر اوسه د نوموړي مړینه نه ده کره شوې.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شبرتم پر خبرونه کوم هر کله کوم د پښتون خورنی د غورځنګ مشر ویل دی چې د پښتون له جرګره غواړي او په حقیقت به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پروس د شمالي وزیرستان پر رسمه کې د ګلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یو لسم اکتوبر تا مون زای څورتو کې اعلان کوو په غم مفاتحه کې. یو لسم اکتوبر تا د پښتنو قومي عدالت لګاوو او ټول پښتونو لسفا سپړې بسوکنه وای غمد
هو اکبر
د ټول پښتونو لس نمایدا خلک با د مننګ پشان کلی کلی تنن اوزو او غوتب په خپل لاسونو دعوت ورکو جولې په ورته وچو چې کام غر کیږي راووس.
جرګې مخکیم جوړ شوې دي د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنی جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو لاله ټول شمول حکومت جوړ کړي. دا پریکړه ترننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې وروبللې چې د ځینو اغیز جوت وو، لکه د اساسي قانون لوی جرګه چې قانون جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان یې ترشاوي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په سیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغه کسانو ته شوي چې د دوی پرنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پریکړه ده. په هغه کې هم خان کښینی، هم ملک، هم ملا، هم تعلیم یافته، هم بې تعلیمه، او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي، لوی هدف ته پام کوي. سوال داره چې د ګلمن وزیر د وژلو پیشه چې ډیر افغانان د ویر په ټغر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغون شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړه وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده. همدارس د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو، منظور پښتین وای چې جرګې مخکیم جوړې شوې دي، خدا پلابه دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه بکوي. تاسو ته خوشبيني یاست؟
مننه، ډېره مننه تاسو شپږ ته به او ټول اوریدونکو ته او تاسو مننه وانو ته ټول ته دې دعا سلامونه نه کېږي او تاسو ته کوم سوال کو دا ډېر مهم سوال دی او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان ځین کې دا سوال راځي چې آخر تر کومه به موږ دا غرنګي هغه شهیدان ورکو قربانیان ورکو او آخر تر کومه پورې به دا ظلم او ستم دا سلسله جاری وي. نو دغه هر پښتون افغان ځین کې دا سوال راځي او خاص کر د ګلبن وزیر د شهادت نه پس کوتا بحث نور زیات تند شو چې څوک پکاري پښتنو ته. نو په دې پس منظر کې د منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغوی یو جرګه وغواړي، یو جرګه به فیصله کوي چې څوک پکار دي. دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شي د څومره ملتپاله پښتانه ګوندونه چې دي هغوی مختلفې جرګې کړي دي، په هغه جرګو کې پریکړه شوې دي. خو د هغو هغه جرګو دوه غټ دغه خامیانې وي. یو غټ خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې روبللې شوې نو په کار خدا وه چې جرګې را بللو نه مخکې خلک اول فریقین چې صبره وي، صبره میدان کې بطرح کوتونه چې دي هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې وایستلی شي او بیا جرګه راوغوښتی شي. نو عموماً به داسې وشوه چې یو ګوند د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، یو نوزد د طرفه به دا جرګه اعلان شوه او نور خلک ورته کرالل. خو هغه مشاورت چې په کارو څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابللې ده او زه پکې مهم نقش لوبوم. دویمه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پرېکړې به ډېرې وکړي، خو د پرېکړې لیکونو د دغه باندې هغې باندې د بل دپاره د هغې د څارنې دپاره یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې پکار راوستی شي. هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه پکارو هغه به نه خو وټاکلې شوې او نه به چې دی نو کمیټیانې داسې جوړې شوې که جوړې به هم شوې هغه کمیټیانې به هغه رنګې څارنه او هغه رنګې هغه هغه چارې به مخته بوتلې. واقعي ته غواړي چې یو کاتب دې د دې چې موشي او هغه باندې
مننه خټک صاحب ننګیال صاحب منظور پښتین د دې جرګې لپاره درې میاشتې وخت ټاکلی. فکر کوي چې دا مناسب وخت دی، ځکه ممکن ځینې کسان دا ووایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی د خلکو احساسات زیات دي، او وروسته کېدای شي چې دا احساسات کښینی او په درو میاشتو کې. خو بل لور ته که وګورو، د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري، بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي. ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي، چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی. په یو میاشت کې هم امکان لري په عاجلو اضطراري حالاتو کې ملتونه هم سر راټولېدلی سي، او هم چې دی وضعیت داسې دی تاسې ګورئ په پښتونخوا کې، خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکار دي، د یو ډېر لوی روان دي هغه سیمه باندې. نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي، هغوی راټول کړي په ځان باندې. د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما، د دې وطن مشران او سپینګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم. نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي. نو زه شخصا فکر کوم دا ډېر په وخت اقدام دی، ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هر ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي.
ننګیال صاحب وبخښئ، یعنی فکر کوي چې تر دو درې میاشتو هم باید په لنډ وخت کې دا جرګه جوړ شي؟ ساس په باور
بالکل
کامل امکان دی. په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا ممکن ده چې خواره وره پښتانه په یوه میاشت کې راغون شي او جرګه جوړ شي؟
کوم غوړی چې دا جرګه ډیر یو کاتې فیصله مو کې یو پدې کې چې دانو دار طبقه دار کشر چې دانو نمائندګي شي او او دا دی واقعي جرګه جوړ شي. لکه دا څنګه چې لکه دنه مخکې کوم جرګه شي هغه به د ګوندی جرګې وي، کسب هم پکې چې دانو نمائندګي به ورکا نورو کشرونو ته، خو هغه به په لویه کې به چې دانو رنگ به چو او تاثیر به چې ورکول هغه به د ګوندی جرګو ورکول. نو کوم واقعي چې دا یو کامی جرګوي، نو کامی جرګې تیاری ته پر ودوې مې چې دا درې میاشتې وخت کافی دی، او 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 دې کې په کار غاره چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دا هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کوټونه دي چې کوم سټیکولډر دي هغه ته ځان ورسوي، دا جرګې کوم خلک په کار کې راشي هغه ته ځان ورسوي او هغه دې ته آماده کی چې په دې جرګې کې یو پاتې سوچ راشي.
مننه خټک صاحب. پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګیلمن په څیر د مرګونو مخنیوي اسانه نه دی، خو پر امن مبارزه ورته پکار ده. دا څرګندونه سره ورو
ټول نړۍ به فوز د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر په څیر سلام پېښ کوم. دا شهادت دا په سړی دوانه متا غلا رچدا موږ ترانه غانې راکې. بل خبر دا ده چې دې سوال کولډن جواب نشي کېږي، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د عالمی میدان جنگ جوړ کې شو دي، نو په دې کې عالمی قوتونه چې دي خپل کشکارا ده د روسلوي ټکالو نه روانه ده، او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا غیش دا کم ون بیلڈ ون بورڈ پروجیکٹ ہم شروع کرے دی دنیا معیشت بدلو واری G20 دا ایشیائی ملکو نو لیڈرشپ واغستو نو دا امریکی تقبل نما او اغا پا دیسی ما کی یو پل وار زون جوڑا واری نو راتون کے وقتوں نو چی دی اغا نو ہم سخت دی او زما پا خیال باندے چیو مسلسل مبارزه
چې دا آغاز مبارزه فلاره دا پرمن مبارزه زمونږ ده. ننګیال صاحب، څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لار ده؟
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي. دا فیصله خو باید آغاز مشران، د آغاز علما، د آغاز خلک پالان کوي چې کوم لارو چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا هغه مخته ویسي. زما باور خو دا دی کله چې زمون خبره راځي، د بر وطن خبره راځي، زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی. نو د هر ځای ځای خلک چې دی هغه خپل منابع او خپل وسایل ته په کتو باندې هغه ستراتیژي او هغه سي تګلار غوړه کوي. نو به ګورو چې جرګه څه فیصله کوي په فیری وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د ازمې استحکام په نامه باندې بیا یو ډیر لوی د خشونت نټک عملیات چې دی هغه په دغه سیمه باندې را روان دي. که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسي مخاونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي، په میلیونو خلک به کډوال شي، په زرګونو خلک به بیا ووژل شي. د دوی مسجدونه خوندي نه دي، د دوی حجرې خوندي نه دي، د دوی ښوونځي خوندي نه دي. او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترګري خپل جوړوي او بیا د ترګري په نامه باندې عملیات شروع کوي، د دغه 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 شی په خلاف باندې د خلکو نه درېږي، نو په خپل کور کې به په یو لسیزه کې دا د دوی دریم څلورم ځل وي چې دوی به بې کوره کېږي او دوی به بیا د خپل مینو نه د خپل کورونو نه چې دی هغه به محرومه کېږي. نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ور په خوند غواړي چې کومه تګلاره د شته منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کېږي. د پښتنو جرګه د زیرکو مشرانو په نتیجه کې چې هغوی هلته شتون لري، فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي. خو البته د پاره په ټولو هغه تګلار باندې فکر پکار دی که هغه د عدم تشدد تګلار ده او که هغه د دفاع د پاره عملاً د وسلې پورته کول دي. ملتونه دا معنی نه لري چې یو څوک خام خامخا یو څوک ته وژنې ته څپه څپېړه وهي او ته د هغه په خلاف وسله پورته کوي. دا کومه بد اخلاقي نه ده، نه ده کومه غیر اخلاقي بحث دی، بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړېږي. تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ، هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالر مصرفوي او دا د همدغې ورځې د پاره مصرفوي چې څوک ته
کله چې پاڅونونه شوي دي او حتی خونړی پاڅونونه شوي دي، نو د هغه له خاطره سیاسي، اجتماعي او اقتصادي شرایط مهمه دي. که فعلاً فرزند پاکستان اقتصادي شرایطو ته وګورو، لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې به له تاسو سره شریک کوم، خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، اقتصادي شرایط په پاکستان کې خراب دي، سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونو سره بيشتلي او پاشلي دي، او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی. د پاکستان مرکزی رسنی د د مرګ خبر هم نخبروي او پولکونو پښتانه پولارو کوڅو کې ورته دریش او د جنازې هرکلی کوي. په داس شرایطو کې چې جرګه هم راوغشتل سي، فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړه وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي؟ خټک سر
ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان کې د نو هغه بورانستان دی، هر یو شوبه چې دا هغه بوران او دا کرایسس سره مخامخ ده او اقتصادي وضع خو ډیره زیاته خرابه ده. نو په دا حالاتو کې څنګه چې ننګیال چې بوي چې پی ټی ایم مخې ته چې کوم پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت دی او سیاسي نوزتونه چې دی هغه د مختلف لارې لري، د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې مختلف لارې چارې پکار راځي چې پایې کې یو وسله والا لارم ده او یو داد میں تشدد لارم ده. که څوک داد میں تشدد نن خبره کوي دی مطلب دا نه دی چې غنی هغه دا وسله والې مبارزه ته شاکړي ده. ولې وسله والا مبارزه چې څوک کوي اول به خلکو ته شعور ورکړي، دا پوه ورکړي چې دا په پد وسه ده پاره وي. ته نو په داسې حالاتو کې که فرض وکړو نن نه وي پښتون قوم ته خلک کوي، نو دا څه نه ده چې هغه به یو جذباتي فیصله وي، هغه فیصله به په هوش باندې وي، هغه به د حکمت فیصله وي او هغه به داسې فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط دي هغه په نظر کې ساتي. ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې څومره وګو کې، نو دا بیا چې دی نو دې ته مهم جوړي وي او پښتو کې ورته وایي چې دا غر سره سر جنگول دي. نو دا په خیال باندې چې څنګه ننګیال چې به مې چلته کوم په میدان کې چې کوم په سنگر کې چې کوم زمونږ مرګري دي مشران دي، هغه ټول په تیار سره وځه باندې پوي دي، هغه ټول ارڅه دا دغه نه تیریږي، دا فشارونو نه تیریږي. نو هغه چاره فیصله کوي، هغه به بالکل د هغه مطابق کوي. خو دا که موږ تصور وکړو چې هغه به فوراً مسله راوچته کینو، زما په خیال باندې د فشار نور هم طریقې شته او دا ته تاسو ښکاري چې
ماننه خټک سره مننه. البته یو خبره د خټک سره پلانډو که ساسو نظر واخله، مخکې تر دې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په باره کې ځینې ټکي لاوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړم، یو مسله دغه د شخړو په ارتباط. کله چې په یو هیواد کې یا یو په سیمه کې یا یو په ټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګلمن چې کوله او دا ووجل شي فرزنده په پلازمین اسلام آباد کې ووجل شي او یو ډاله ورته راشي څو کسان وي او په یو پارک دی وښنی او داننی ولکې شي او خبر هم نخبرې شي. فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد تلاره پرانیسي او شاید د همدې خاطر به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غم راځي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي شولې ده. خټک سره
ګورې دا څه ده چې کله دا د پی ټی ایم دا غونډون وجود کې راغلی نو دا ورځ نه دا پاکستان دا چارواکو یا د اسټابلیشمنت دا پوره کوشش کوي چې پښتانه دومره مجبور کړي چې هغه ټوپک راوالي او دا چې کارونه وکړي لکه چې یو ځل دوی ټوپک راوي شو هغه باندې بیا هغه ساړه په وجل لو دا کول چې هغه آسان دي. ګورې دا څه ده چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن دي تنگ چې ګنې مونږ په ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دي ګور هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې هغه په ځای باندې چې نو دا غایبانه جنازیم کیږي او لارینونم کیږي او ته چې د پاکستان د کنسولخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي نو دغه دا کوم د نړۍ چې د بیداری هغه بیداری لر دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې دنه په ملتواله غوندونه بوم چار قدم پورته کوي دغه فشار د لاندې به پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس اندر لپاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار په نظر کې ساتي ځکه چې دا ولسی پاسون دا خو دا اصل کې دا ګلمن وزیر وژنه چې وا شهادت یو دا په دې پاسون باندې عمله و چې دا پاسون جوړ کی دا وې ری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا پوجي اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدمت روانو مخالفت روانو هغه تلارونی دی او دا کله کو توجه دا اپریشن د مخالفت ته نور مثلا طرف ته کی ولې هغه په دې مقصد کې ناکام دي او اول دا دی چې عوامي او ولسی بيداری دومره مخکې تللی ده چې اوس په ډیرو حالاتو کې چې نو هغه وسه د پاکستان دا تپاره یو هټ مشکل جوړ شوی دی نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډیر خطرناک په نسبت د دې چې توڅل راواله اوس یو ځل به زره کسان وڅل راوالي نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي سفارتي او سیاسي او امارات نه لري یا داسې نه لري چې هلته لاړ شي هلته کې خپل تجاویو کې لګو غره طالبانو کې داسې کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملو ایران کې ورته ځای ملو نو تر څو پدې چې پښتنو ته دا چې یو باید نه حاصل شي تر هغه پورې داخل کې ټول مسله قدم پورته کول چې دی هغه به خودکشي وي او هغه به چې غوړو
دا سره
د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچ سره په علاقې کې ډېر قوتونه دي چې هغه سره مرسته کوي پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تل شوې.
مننه خټک صاحب. اسادی سپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني صف د ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د پښتون خورنې غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې د پښتونوی وډیر لوی جرګره غواړي او په یوه کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب مخکتر دي چې تاسو راشم د پاکستان د اقتصاد په اړه کې به د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقاله سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای په لسمه په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتې دوی پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندې کړي. تر دې عنوان لاندې لیکي په پایل کې البته د دې مقالې په پایل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 7 میلیارد ډالر په ارزښت په 2015 کال کې پیل شو. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به پولیسکونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوی دي دا بریدونه منظم شوی او زیات شوی دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکونکو ځانمرګ بریډ وشو. په بل میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووشل شول. تیره میاشت پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 10 میلیارد پانګونه له چینایي چارواکو تر لاسه کړی خدای اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویا ټایمز د خبرې کړې مقالې لمخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورسپانه لیکي چې پاکستانی طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې په دغه شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړې دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پرېکړې وکړي؟
ګوره، پاکستان د کاملا د انارشۍ په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګورئ. د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشري باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره هغه خلک. نو حالات په مجموع کې په دغو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې، خراب دي.
البته وبخشي ننګل سبو وبخشي تاسو خبره خته کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچي خپل کنسولګری استل دی، د دې خطر چې وای امنیت ته تهدید دی او امنیت نور ساتلې. مهرباني وبخشي تاسو خبره خته کوم.
بالکل، البته دا غوډ واه دوا یاله کنه د سيدي چالت پیخ ډیر دي نسبتا پنجاب ته. ما دا په دغه وسیع وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې کڅام دوی د ازمې استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی. خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي. او په دغه سیمه کې یو نوی انارشي ته داسې انارشي ته لازم چې د اواره کې چې هغه دوی په کنټرول کړي، یعنی دوی په خپل عمل چې دی ځینې شیان چې دی هغه مسؤلیت هم جوړوي. د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري. نو کده په دې د چارې کې دی بریالي شي چې د پښتنو په سر باندې، د پښتنو د سیمې په نام نه کولو باندې د بیا میلیارډونو ډالر واخلي. لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارډ ډالر اخیستي دي د ترګری په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه څو چې د 40 میلیارډ ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه کومک کوي، کډیره برخې د پاکستان اوس جنرالانو ته تللا. نو دا ډرامه دوی بیا وایي چې د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو د پاره نور څه پاتې دي. پاکستان د پوز چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرال چې دی هغه دومره غلا وو کې بیا د غزنې نه لاړ سي دی، یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبۍ کې آی شنوش کوي، یا په د لاړ سي په انګلستان کې اوسي. د پاکستان یو په پخوانی جنرال چې دی یاد سي او څوک چې هغه تلوي درستی پاتې شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کلم چې د موده د واک پوره شوی، دا هغه ماموریت اخلاص شوی، د کډه ورکړې د پاکستان وطن دی. هغه جنرال مشرف وو، هغه کیانی وو، هغه راحل شریف وو، هغه له دغه مخ کې چې دا څوک راغلی وو، هغه ورنو داسې منیر برخلیک هم دغه شیخ کاری. نو په پاکستان په پوز کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ولري د پاکستان په پدې شی باندې د پاکستان خلک پوهېدلی دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوز په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچستان په دې خبره پوهېدلی دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه براغه کیږي چې ما په ویني په تویول باندې ته د پیسو چیکتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ویلي د په 13 ورځو کې په پالنه باندې چې کوم ویډیو غانې د ترکی کې په کوارټ کې په فیدیو کې په زیر نور سیمو کې خلک د پاوز په سیر اوسي، خلک راوتلي دي تیږي ور باندې واره وي ورته وایي چې موږ سیمه نه اوسي. دا تاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغه سی حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت د پاره د ډرامي په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه هم دغه سبیخ
پاتې شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک سپ تاسو ترازم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2023 کال په سر کې خبر کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان کې په 2023 کال کې پراخ سیلونه راغله، چې له سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبا ته هم اشاره کړې ده، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي. او په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده، چې ماشومان زیږي او مړینه هم زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو ده. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزور تعلیمي وضعیت وای خراب ده. مالیه ویل ټول سیزو رئیس د پاکستان د جی ډی پی تر لس فیصد لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزې لري. البته د صادراتو په برخه کې خټک سبیا لتا سو پښتنه لرم. زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي. دا هم وړاندوینه ده وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزې لري. دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پښتنه سره افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2023 په پیل کې خبر کړي ویلي دي ک چیرته دا اصلاحات رامنځته شي نو ممکنه ده چې پاکستان د خپل سلکلنې کلیزې پر مهال یعنی تر 2023 کال پورې څنګه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي څنګه. خټک صاحب دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې د سیو حکومت چې لږ سره شراوبیت ولري چې د کاسازر پروژه تیر شي او د ټاپی پروژه هم پلی شي. او د صادراتو په برخه کې هم تر هغه پورې چې پاکستان منځنۍ آسیا ته سم صادرات نه وکړي او افغانستان د پاکستان د لاري د واګې د بندر لارې هند ته صادرات نه وکړي، د دوی یعنی دا جواب په جواب کې د تلار نه یو ورکړي او د کراچي بندر افغانانو ته نه پریشي، څنګه به د دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څنګه حل کیږي؟ خټک سره
بالکل تاسو صحیح ډاکټر طرف ته اشاره وکړه. د تاسو په لکه د انرژي خبره ده، نو پاکستان دا امید لرلو توقع لرله چې دا وستی ایشیا دا افغانستان د لارې به هغه وستی ایشیا سره وصل شي او الته نه بچ دي نو خپل انرژي ضرورت پوره کړي. بل د ایران سره هم د انرژي کارته وو کی تاوونو کی کرا دادونو کی بلته نه ورته انرژي ملاوي دي شي. بل مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غوړیم چې کوم انرژي موایدو کی نو هغه امریکا پکې غټ آیلی کی او امریکا یې نه پریږي چې هغه د ایران سره د دادنه کرا دادونو کی نو تر څو پورې بره تهم سره تعلق خراب دی. ایران سره تعلق دومره خنه دي نو نن خو دور چې دی هغه د ګوندی ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکاري او اړیکو باندې خلک کومه ترقی کوي. نو د پاکستان چې کوم خپل داخلي خارجي پالیسیانی دي تر اوسه پورې دغه په نتیجه کې پاکستان په علاقې کې بالکل تنها شوی دی. ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا په فشار پې اوس مشکل دار ہے چې یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی کې چین خوشاله ای امریکا ته خپکیږي کې امریکا خوشاله ای چین ته خپکیږي. اوس پاکستان دا سوچ کوي ما حضور ذہنیت لري چې ګنې هغه به دغه رنګ د ډرامیو کې دلته فساد او ترګری او کله دا داعش په نوم کله دا طالب په نوم به دا مسلې راپورته کوي. ولی اوس د دنیا د غربي دنیا او خاص کر ورسره د عرب دنیا اوس پورې خو د پاکستان دوا اقتصادي ملاتړ چې چلته ورته کومه راتلل او 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 تخته ده په کومه چې راتلل هغه د غرب نه راتلل او هغه د عرب ملکونو نه راتلل. نو عرب ملکونو چې دین اوس رو هغه چې کومه پروژې وي دا د وابیت تقرولو یا چې دین او د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې دین او د غرب چې کوم ترچسپی او پاکستان کې نو هغه سره عمره نه راتلل. پاکستان دې ته ماده شي چې د چین خلاف لکه څنګه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دینو امریکای تاړي ورکی یادت کنه چې دینو الته کې چې دینو ترګری صادرات کړو شروع کینو بیا کې د شي چې امریکای نو تاسو لګ ډیر تاسو کومکونه ملو شي چې هغه سره بل لګ دیسا والی په بل صورت کې چې دینو هغه ممکن نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره استراتیژیک تر دومره نه دا ډیر د پوره کم شوی ده. تر څو کړي چې د افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو پته راځي چې د تیرو دوه کالو کې چې دینو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا 5-6 میاشتې مخکې چې دینو 80% د پاکستان او دغه افغانستان تجارت کې چې دینو کمواله راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه خپل تجارتي
نساري چې دی هغه په پاکستان باندې کوم وړي. او ما نه خټک صاحب البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم د غننن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لاري درولې دي چې په یوه کې میوه بار دی او سبزیجات. نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي ک چرته وړاندې البته ازادي رډو ته د فیسبوک لاله رګن پیغامونه را رسیدلې دي د ټولو او د دن کو مننه کوم. یو شمېر پیغامونه به هم له ملمنو سره شریک کړم خو روس په خبرونه کې خو ک چرته د ګلمن وزیر مسلې تراشو د مارک او د وجلو پیښته دا خبري هم وشوي چې یو کاسته داور نومي شي هغه په دې حمله کې لاس درلود، لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشانو د وژلو پیښو تراشو، مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی وو وشل شو، تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووه په ترټ ولګید وو بیا ساور کړه. په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووشل شو. ننګیال صاحب، ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډیر مشهور انګریز لیکوال، هغه وای کوي په پیښه یو ځلی وشي دا پیښه ده، که دوه ځلی وشوه تصادف ده، او که درې ځلی وشوه دریم ځلی تکرار شوه دا د دشمن کار دی. که ستاسو نظر واخلم.
بلی، دا خبره خو راست مر خپل دی پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم وکړه په خپل وینا کې، د کله چې ګیلمن وزیر په وختون کې او د هغه ورځ باندې یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي، د عثمان کاکړ پیښه ده، که د ارمان لوني پیښه ده، او که د دوی پیښه ده. نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دې نه مخکې دا سړی شکنجه شوی دی، دی نیول شوی دی، او دته د تاریخ بدترینې سزاوې ورکړل شوی دي چې د خپل کتاب کې چې چاپ ته پیلا نماده دی او په خپل ژوند پای ته رسولی دی. هغه باندې هغه کتاب د 20مې پیړۍ دوزخ، نو هغه کتاب چې دی په هغه کې هم د یادونه کړې، په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی چې په زندان کې د سره څومره ناروا شو، څومره ظلم شوی، حتی هغه پسپی وخوړل شو، هغه شکنجه شوی دی، هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی تر څو هغه یې تهدید کړی و په دې طریقه باندې. نو
البته د پاکستان پاوز هم په پیټم باندې شکمن دی. مثلا د پاکستان د پوسټ خوانی ویان جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټم سره له بهر هم مرستې کیږي، نو خو دغه سي تورونه هم شته.
نو دا څنګه مرستې دي چې د دوه غړي چې هر مشر چې کله مړ کیږي دا بو د کورنۍ حالت دا دوه شخصي حالت چې دی هغه په دومره غربت کې چې حتی هغه د یو سم روغتون ته د لیږدول نو تاسو د ګیلمن وزیر ولیده چې کله هغه په لومړی کې یو ډېر لوکل شفاخانې ته وړی و، کدی په لومړي وخت کې سمې روغتون ته رسول شوی، شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای. دوی د درملنې واک وس نه درلود. تاسو ولیده چې باندې کوم میشت پښتانه چې دي هغوی دوی ته د بس پنې پر راټولولو یا د چندې پر راټولولو باندې د هغه د درملو دپاره درملنې دپاره اقدام کوو. نو د هغو کورنۍ ژوند دوی حالت خو ډېر واضح معلومي چې څوک چې لپاره پیسې اخلي لپاره کومه پر سره کیږي دا مو خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي. هغه خو بیا د سی وی لکه د پاکستان د پوځ جرنیلان چې په میلیاردونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحت شریف سرمایه دوی ښودله چې یو میلیارد ډالرو نه ډېره وه. نو ته د دوی د هغوی خو بیا هغسې وضعیت لري، د بار نه چې څوک پیسې اخلي هغه بیا په امریکا کې په پاجانس بکري کې پارټنرشپ لري، نو هغه دغسې حالت وي. دا خو د پښتنو د لارې هغه د دفاع ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک دي، او دا یو خودجوش حرکت دی. او د خودجوش حرکت که نه وای، که دا د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې جا مبارزې کولای شوی، خو بیا به نورو قانونو هم کړی وي، بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې حتی دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه وکړه د اویا کالونه. خو تاسې په کشمیر کې یو خودجوش حرکت ونه لیده چې هغه د پی ټی ایم غوندې بېلګه وګرځېږي. نو زه فکر کوم یو خودجوش او ولسي حرکت چې هغه رامنځته شوی دی، او دا د نن ورځې خبره نه ده. دا خو د نن خبره وای، مونږ به ویلي وای چې پښتانه نن راټول شوي دي. باچا خان خدایي لښکر چې وو د یو لکو شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدایي لښکر دغه موجود و، هغه چا راټول کړي وو. دا جګړه خو چې د پاکستان د پوځ او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده، دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده، په قریبي د وخت نه روانه ده. دا خو په هماغه وخت کې
مننه ننګیال صاحب، بدن ننګیال صاحب، د دې له خطر چې له دې بحث سره پاتې شو او اوریدونکو ډېر پیغامونه د فیسبوک له لارې رالېږلې دي، یو شمېر به راوخلم. حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاشکې دا جرګه د ګیلمن وزیر تر مرګ مخکې جوړه شوې وای. محمد صدیق جلالی لیکلي دی کاش چې دا پښتانه دا جرګه لږ واضح وای چې کوم افغانانو بهر میشتو رسنیو څه ویلي دي. البته اوس شاید دوی ته واضح شوي چې دا جرګې نه مطلب څه شی دی. محمود خان علیزی لیکلي د لویه جرګه په کوم ځای کې جوړیږي. البته منظور پښتین په خپله وینا کې ویلي دي چې د دې له خاطره چې نن سبا د ګیلمن وزیر د فاتحې مراسم دي، 4-5 ورځې به په دې باندې بوخت وي، له هغه وروسته به بیا د دې ځای هم معلوم شي. خان ظاهر لیکلی دی کچیر په چرګه کې د رغونډیدونکو پښتنو مشانو گفتار او کردار یوي، بیا جرګه او خپل شمنو عمل وشي، دا مسائل حل کوي. ډیرو زیات اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. بصیر مخلص لیکلي دي او دا پیغامونه ډیر واړه دي. وبښې سزه سم لیدلای هم نسم. جرګه باید جوړ شي او په مشوره یو داسې لار غوره کړي چې پښتون ولسته د خمیزونه نور را بهر شي. او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي. عبد الله اخلاص لیکلی د لوی جرګه ډیره ضروری ده. او شاهین شنواری لیکلی دی کاش دا هر څله ګلمن لیدلای شوی. عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وي او ټول افغانان پکې شرکت وکړي، هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټکه یو افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسې د وخت ضایع کول دي. او زدران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکې چې او بښته سنو مې سم نه راته ښکاري، هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی که توفیق د اتفاق پښتانه مومو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي. په دا ځوان نور پیغامونه هم شته. لټولو منندویم خټک صاحب که چرته تاسو سره شو او دا بحث د سره غونډ کو، مثلا جرګه جوړه شوله، په جرګې کې ځینې پریکړې وشوې، دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل. ګوره داسې ده کنه چې دغه د قطر پښتونخوا مسله، د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله، دا دواړه سره تړلي مسلې دي. دا یو بل نه جلا نه دي. دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي. دواړه د یو قسم ته دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه کوي. خو زه دلته یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات، چونکه څومره چې زمونږ احساسات زیات وي، څومره چې زمونږ جوش زیات وي، څومره چې زمونږ ولولې زیات وي، نو دومره زمونږ توقعات هم زیات وي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل پکار دي چې دا به یو لاره ټاکي، دا به یو دغه ورکوي، یو لاره به ورکوي، یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه وي ساتل کېږنې، د دې په نتیجه کې به فوري طور باندې څه بدلون راشي، بلکې دا به یو لاره ټاکي، دا چې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولای شو کوم نو اول کې ماته دا ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت ته پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه شو وخت نه پلو شو، هلته کې دا جنازې کولو کوشش وشو، هغه ناکامولو کوشش وشو، هغه باوجود هغه جنازه وشو. دغه رنګ په افغانستان کې که څوک بار نم دی روتي په نورو ځایونو کې، خو خلکو په کورونو کې، خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خونه دی، خپل دغه اظهار کړی دی. نو دا څه دی چې دا د بیداری عمومي بیداری مونږ ګورو افغانستان افغانستان د ژغورنې یا د افغانانو د ژغورنې خپل کوم یو خود جوش یو مزت وجود کرا شي، که څه هم بلوچستان کی سنگا ننگیال صاحب ورته اشارو کړی لوی یو ناریون شو. نو دا چل دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا پی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسوینو روان دي، نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که موږ هم منظور پښتین وای او یو چټ لرلې سیاسي مچر لرلې، او کاش که موږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دانو نو نوزتونه وشو، تاریخونه لاریونونه وشو، په ګلګت بلتستان کې وشو، او په دې ټولو لاریونونو کې یو نارا مشترکه وه چې هغه د پیښور نوالی تر کراچی پورې تر گوادر پورې هغه دا وه چې یہ جو دہشت گرد دی ہے اس کے پیچھے وہ دی ہے چې دا کوم زمونږ بدالی دا بدامنی دا فساد دے دا ترګری دا د دې شاته چې دینو د پاکستان اسټابلیشمنت ته. نو دا نه چې کنه دا د بیداری عمل چې دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی.
مانانه خټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر مخلب. ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا جرګه کار رنګ پریکړه کوي او لکه څنګه چې خټک صاحب ورته وویل چې توقعات باید ډیر لوړ ونه ساتي افغانان، د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه څه وي ستاسو په باور؟
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي، خو حالات داسې دي چې رښتیا ده بغیر بله لاره هم نشته د پښتنو. که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یوه خوله باندې ټول سیاسي عذاب چې دي او که ټول مزاحمتي تحریکونه دي ټول باید په یوه خوله د پښتنو په ننګه باندې ودرېږي او د خپل قام په خبره د پاکستان د پوځ په خلاف دا خبره ډېره کره کړي، ځکه که دوی تقسیم شوي وي، دوی پاشل شوي وي، دوی به یو یو دغسې شهید کېږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو، لکه عثمان کاکړ چې وشو. عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نه و، خو سیاسي کارکن و، سیاسي سړی و، او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی و. علي وزیر خو چې دی د پاکستان د پارلمان غړی و، هغه سره یې څه وکړل؟ نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب وغړی و که د سیاسي عذاب وغړی نه وي، هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسي د ګټو ستاسي د حقونو چې دی مدافع نه دی، او د هغې په خلاف دی. او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې ده دا ډېره مشکله ده. دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسو د پاکستان سره ګډ نه شئ تللی.
ننګیال صاحب، یو وخت مې سیاسي چارو لکتونکي افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبرې کولې. هغه وویل چې باید ولاره راووسي، نه پاکستان له دې ځایه څوک بل چیرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چیرته انتقالولی شي. دلته دوه هیوادونه دي څنګ په څنګ سره پراته دي، حل لاره باید راوباسي. او څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي؟
پاکستان څوک له دې سیمې نشي لرې کولای، خو پاکستان ماتولی سي او پاکستان په خو هم مات شوی دی. تاسو ولیدل کله چې بنګال بیریده پاکستان د ماتېدلو چانس او د پاکستان د ماتولو طریقه ډېره اسانه ده، ځکه دا په طبیعي هیواد نه دی. دا د رخشه باندې راټول څو کله چې پرنګي له دې سیمې نه وتلو څو ملتونه په زور باندې سره یو ځای کړل او هلته د پاکستان په نوم یو جغرافیه رامنځته کړه. دغه جغرافیه چې رامنځته شوې ده طبیعي جغرافیه ده. کله چې طبیعي جغرافیه نه یو څو قانونه داسې دي چې د هغو هویت، د هغو شناخت، د هغو کلتور، د هغو تاریخ هر ځای یو بل سره په ټکر کې پاتې شوي دي. یعنی همدغه پنجابیان چې دي دا د پښتنو سره په تاریخي لحاظ په ټکر کې پاتې شوي، پیړیو پیړیو له دوی سره جګړې شوي دي، په یو بل یرغلونه کړي دي. نو کله ته دا دواړه دوه متخاصمې ډلې، دوه متخاصم قومونه ته په یو هیواد کې نشي راوستلی چې هغه ته ورته وایي ته اوس یو ملت چې تاسو ګډ ژوند سره وکړي. نو دا خو اوس پاک خبره وکړو، خو د رنجیت سنګ نسل دی، دا بېله خبره ده چې دی مسلمان شوی دی او دی اوس مسلمان دی، اوس هندو نه دی. خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د ده نسل او د ده هر څه معلوم دي. پښتانه متفاوت دي، پښتانه په تاریخي لحاظ د ده سره نه ګډېږي، نه یې فرهنګ ور سره ګډېږي، نه یې ژبه ور سره ګډېږي.
مننه ننګیال صاحب. په 1921 کال کې بنگلاديش بیل شو، لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا دا خبره کوي که چیرته دغه پوز له سیاسته لاس وانخلي، پاکستان ممکن بیا له ورته برخلیک سره مخامخ شي. څه فکر کوي چې دا د پاکستان دنه د پنجاب جنې زورور غوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبري کوي، دا به دغه هیواد سرنوشت په کومه خو یوسي؟
دا اصلاً د پاکستان د پوز کردار د سپاهت شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د پاکستان د نن چې د وګړو ازادي سلب کړي ده، دا هو په خلاف د شکنجه سیاست مختوري یو دی، په بهرنی سیاست باندې دی غالب دی، دی حاکم دی، په داخلي سیاست دی کنټرول دی، د ملک اقتصاد او خزانه د په لاس کې ده. نو دا پوز خو د پاکستانیانو په خپل خبره دا کو چوکیدار دی، د چوکیدار څه حق جوړیږي چې هغه د خزانه مالک هم شي، هغه د پارلمان مالک هم شي، هغه هم دی کنټرول کې انتخاباتو کې دی ګوتی وی بهرنی سیاست هم دی کې په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپرمیسیا د ملکی خلکو بالاتری جدا یا برتری جدا هغه خو نشته دی. او په جمهوریت کې خدا شی مهمي په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی، ستا محافظ دی، ستا ساتونکی دی، هغه پیسې راکوونکی نه دی. تصمیم بچ دی ملکی خلک نیسی، هغه خلک به نیسی چې ولس ټاکلی دی، د ولس استازی دی. په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلی زحمت چې دی، حکومت چې دی، هغه به فیصله کوي. دا د دې لپاره څوک جنرالان نه راوړي چې جنرال به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسی څنګه یې د عربو سره څوک یا په کور دننه د خلکو.
مننه ننګیال صاحب.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ازادي سپو کې پروګرام د اساسي رډو په منځني سپه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سیاسي چارو کتونکي ډیوی پتنګ ازادي رډو ته وویل چې دغه رقم وژنې د پښتونونو سبب کیږي. د ډیوی پتنګ څرګندونې سره اورو وینو.
بله شکه چې د ګلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس د غږ به خاموش شي. په دا رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګلمن وزیران زیګول کیږي او پاتون بکوي، راپورته کیږي، به د حق وختنه بکوي. نن راز زموږ ځوانان په دې باندې پوي دي، خصوصا په دې باندې پوي دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه
رامخته کړی
او زموږه
تکړه ځوانان په شادت باندې ورسوي. خټک صاحب، د ډیبي پتنګ سرګندونه وی چې خبرې شوې په پاکستان کې دنه یو شمیر پښتانه، خصوصا پخوانی سیاستوال چې په پخوانی ګوندونو کې دي، په یوه کې ځینې کسان د پدې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره، له هغه د دوی په اصطلاح له استابلیشمنت سره احتیاط وشي، او که احتیاط ونشي حالات به نورم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو دوی پتنګ ویل وای کچرته د پښتنو مشان لکه ګلمن وزیر او نور وژل کیږي، ممکن اخر خلک په پاتون لاس پوری کې کساسو نظر واخلم لوت.
ګوره ما چې څنګه مخکې وای چې دا ولسی به تاریخ شروع شي، دا خاص کر بیا دا ګلمن وزیر د شهادت نفس کې دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسيون چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي یا هغه دا وړي چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی. ولې هغه به دومره د فشار لاندې نه کی ترې د پاره به ممکن نه کی هغه د ځنې خبرې په اعلانیه وکړي شي یا ځنې قانون د اعلانیه وکړي شي. نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې دا ولې بيداری په ولسی بيداری شکل کې چې د مونګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس आवाज اوري، د ولس ارمانونه، د هغه مطالبات او د ولسی
بيداری. خټک صاحب وبخشي، فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت په د پښتون سیاستوال سره نشلې کې، ځکه چې دوی سره بیل بیل دي. اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي، په کوټه کې بل خواته روان دي، د پښتون غورن غورزنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا، څنګه د پښتون سیاستوال به سره نشتی شي؟
ګوره کدا اوس ما خو تاسو ته یو ثاني شرایطو کې چې دا کوم ولسی بيداری په کوم شکل کې روانه ده، دې کې کدا سیاسيون خپل طرز عمل او خپل د لاسونو سره یو نکي نو ولس خو به مخکې وي دوی به ورپسې وي. دې د پاروسي دی دغه د تاسو چې دغه د لپاره هغه فرصتونه کم شوي دي او ورسته راځي لګیارې کمیږي، نو دای په فرض کا په دې موقع باندې یو صحیح نارسته امکا او یو بل سره لازمي نه ورنکل او دا ټول څومره چې منځپاله پښتانه ګوندونه دي، حتی چې دنو دغه د مذهبي ګوندونه چې پکې پښتانه مشران دي، کله یې ټول سره یو نشو نو دا په خیال باندې د دې لپاره موږ دا خبره صحیح نیوي. مره پنون په باجوړ کې چې د نو مولانا خان د باجوړ مولانا خان چې ډېر وتل زمونږ مذهبي مشر دی او همیشه دا کو انصاف خبره کړی دا هغه باندې پنون چې د نو بریچ وی دی او هغه په بریچ کې بچی وی دی، نو دا خبره ده چې دغه عمل روان دی. دې عمل دا څه نه دی چې کنه دا صرف د دې پی ټی ایم دفتر د دې ټول هغه خلک دفتر چې هغه په لطالا سوچ لري او هغه په دانره لګی چې ډارو باندې افغان ډېر مشکل هم دا دی ناره کړي چې هغه پاکستان استابلیشمنت کوي مونږ تاسو ارسه منو او دا یو ناره تاسو باندې ما دا شوار
مننه خټک صاحب. څه د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي، په دې پاتې وخت کې به دا خبرونه د سره غونډه کولمړی به ننګل صاحب له تاسو وورو پلانډو کته سو وړاندې زو کی څه باید وشي او څه اٹکل کوي؟
زه فکر کوم تغییر را روان دی. زما باور دا دی دغه ویشتیا چې پیلن په پاکستانو کې هم پورته او هم ښکته افغانانو کې را پیدا شوي، هغه دا دی چې حاکم استبداد هغه که لاندې دی او که باندې دی هغه نشي پاتې کېدلی. یا او تاسې په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطرې چې ومنه په هغوی باندې ډزې کېدلې، په هغوی باندې توهینې وسو، هغوی ووهل شول، خو هغوی بیا هم د هغه مراسمونه په شانه شول چې د شهید ګیله من په یاد کې راټول شوي وو. نو دا په خپله ډېره لویه مېړانه ده چې د دومره لویې وحشي ترهګرې ډلې په خلاف څوک را پورته کیږي او هغه غږ پورته کوي. پات سو په پښتنو کې لر پښتانه چې دي هغه د ګیلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دي دا ډیره موده پس یو ځای را ټولیږي او هغه د پاکستان پوځ ته په سترګو کې سترګې اچوي، وایي چې په دې خاوره باندې نور ستا جامې چې دي هغه نه چلیږي. دا ډېر لوی تغییر دی. دا تغییر ته هیلې شته دی، امید شته دی چې پښتانه به په راتلونکي کې د یو ښه آینده چې دی څښتنان وي. او زما ټول باور دی دوی به استقلال او ازادي چې ده هغه به اخلي او
مننه ننګیال صاحب. خټک صاحب، که ستاسو نظر په دې شکل واخلم، کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله، که هغه مبارزه له دې اوسني حالت سره پرتله کړي، تاسو څومره خوشبینه یاستئ او څه باید وشي؟
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړ. هغه وخت کې په اویای ملسیزه کې چې کله پښتانه او بلوڅ ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نیت راغلي چې دلته د موږ وسلواله مبارزه کوو او موږ به دا خپل وطن آزادو، نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت او هغه حمایت ورته حاصلو، یو پناهګاه لرله، په پټځای پناځای لرلو، دوم دا چې په علاقه کې او په دنیا کې ډېر داسې قوتونه چې دا هغه د دې مبارزې حمایت کولو، ولې نن په فعلي شرایطو کې دا چې کوم دغه مخ افغانستان کې هغه رنګ یو داسې حکومت دی چې هغه ملتپاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري، او دویم دا دی چې نه په علاقه کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه وکړي د پښتنو د داسې قسم مبارزو سره مرسته وکړي. نو زه خو دې په دې نظر البته دا دی چې اوس کته به دا شي چې دغه اکتوبر کې چې دغه د پښتنو چې څنګه موجود پښتین اعلان کړی دا جرګه کېږي دا څه اعلان کوي، نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي. ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی، عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس نور چې دی نو موږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولی. دا قربانیانې چې موږ ورکې دا ډېرې وي، دا څنګه مینه چې موږ توه کړه دا ډېره وه، او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوې لاره
خټک صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. ننګیال صاحب، له تاسو هم منندوی یم. دا اوریدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې دا اوریدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونې په ترڅ کې. د هغه اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته، د هغوی هم مننه کوم چې انتظار پاتې شول. بښنه ترې غواړو. تر بلې خبرونې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شکریو.
زنگ دار